سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوي تاسو هم د شیبه د ساده رادیو د مازیګرنی خبری مجله د رادیو سربیره د ساده رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پاجوندې ونه کتلې او لیدل شي پایل خبرونه کو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان لپاره د غوښتل شوی بسپنې یوازې 25% برخه ورسپارل شوې ده. د افغانستان کورنیو رسنیو نن شنبه راپور کړی دی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویانت فرهان حق ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت غوښتل شوې بسپنې یوازې 25% ورکړل شوې ده. دغه بسپنه په افغانستان کې روان میلادي کال د میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره غوښتل شوې وه. ملګرو ملتونو د جون میاشتې پر 15 ویلي وو په افغانستان کې د روان 2023 کال لپاره خپل غوښتل شوې بسپنه 3.2 میلیارد ډالرو ته راکمه کړې ده. حال دا چې د کال په پیل کې د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر 90 میلیونه او 200 زرو کسانو ته زیات شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي چې روان میلادي کال تر 5 میلیونو او 200 زرو ډیر کسانو د دغې ادارې له طریق نقدې پیسې او یا هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي خپل د شیانو پر رانیولو کنټرول ولري. بلدا چې د خوړو د مرستو اړتیا کمه شوي او درې مده چې محلي اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي مشر د زمري میاشتې پر 6 نیټه یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې دغه اداره مجبوره شوې ده چې د بیړنیو مرستو کچه له 50% ته راښکته کړي. د تورخم لپاره د طالبانو د حکومت کمیسیار ویلي دي چې تورخم دروازه نن له یو پاکستاني عسکر سره د دوی له لفظي شخړې وروسته شاوخوا 10 دقیقې پاکستاني لوري لخوا تړل شو او اوس بیرته پرانیستل شوې ده. بختر خبري ژانز د طالبانو د کمیسیارۍ له قوله ویلي دي چې پاکستاني لوري سره یې لفظي شخړه د یو پاکستاني عسکر لخوا د یو افغان ماشوم د وهلو په سر رامنځته شوې وه. سرچینې زیاتوي چې د تورخم دروازې د بیرته پرانیستو په اړه پاکستاني لوري سره خبرې شوې دي او دروازه بیرته په عادي ډول باندې د هر ډول تګ راتک پر مخ پرنيسل شوې ده. طالبانو د پاکستاني عسکر له خوا د افغان ماشوم د وهلو ډبولو د ادعا په اړه نور جزئیات نری ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې د افغانستان او پاکستان د تګ راتک په لارو په ځنګل ډول تورخم او سپین بولدکي د دوی او پاکستاني لورو ترمنځ ډېرې داسې ناندرۍ راپورته شوې دي. د پاکستان په خونه صدر اعظم عمران خان نن شنبه په ختیځ لاهور ښار کې په خپل کور کې بیانول شوې دي. د خبره د هغه مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړی دی. عمران خان وروسته له هغه ونیول شو چې نمړی په اسلام آباد کې وي محکمه هغه د اختلاس په تور مجرم پیژنده او په 3 کاله باندې محکوم کړ. د اسلام آباد مالی محکمه کې د محاکمې په وخت کې عمران خان حاضر نه وو او قاضي د نیولو حکم صادر کړی دی. د پاکستان په خونه صدر اعظم عمران خان چې په تیره چې د تیر کال په اپریل میاشت کې له که وو پرزول شو په 150 قضیو کې تورن ګڼل شوې دي. عمران خان ویلي دي پرده لګول شوې تورونه سیاسي انګیزه لري او د هند تر ولکې لاندې له مشکوک یاغانو سره په وسلواله شخړه کې 3 هندي سرتیري وژل شوې دي. د هند پولیسو نن شنبه د خبره داسې وخت ورکړی دی چې د دې لانجمنې سیمې د موقف ختمولو او پر دې سیمې د نوې ډیلي د مستقیمې واکمنۍ د نافذېدو 4 کاله پوره شول. پولیس وایي تېره شپه د پوځي ګزمې په هالند ځنګله سیمه کې په وسلوالو یاغیانو پسې لټون کاوه چې ورسره په جګړه واوښتل او په وسلواله نښته کې 3 سرتیري سخت ټپیان شول خو وروسته یې ساه ورکړه. پولیس وایي د وسلوالو یاغیانو د موندنې عملیات لا روان دي. د کله چې د 2019 کال په اګست میاشت کې صدر اعظم نندرا مودي د هند تر ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي محدوده کورواکي ختمه کړه. په دې لنجمنه سیمه کې د وسلوالو یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړې د پام وړ کمی شوې. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي دي چې دوی د ژمي په رانږدې کېدو سره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دا چې د نړیوالو مرستې له افغانستان سره کمې شوي دي، څومره به د افغانانو ژوند ورسره اغېزمن شي وړاندې په راپور او تحلیل کې به درته ولرو. د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته د حق مدافع وکیل له سترې محکمې څخه وغوښتل چې په دې موضوع یو ځل بیا غور وکړي. خو دا چې په پاکستان کې روستیو نامنۍ او همدارنګه روان سیاسي وضعیت به پر افغانستان څه اغېز وکړي، او په ځانګړي ډول په هغو افغانانو چې په پاکستان کې میشتي په هغوی به څومره اغېز وکړي، په دې اړه به هم درته راپور ولرو، هم به یې په تحلیل کې درته ولرو. همدارنګه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په تازه راپور کې په افغانستان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تیر ژمي سړه څپه د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوې ده. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. بنګلاديش ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې د ډینګي تبې په پایله کې درې سوه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د سپورټ له ډګره به مو هم خبر کړو چې د ښځو د نړیوال فوټبال په جام کې څه روان دي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبری مجله کې. مو زه فرید سیال، قادر جلالوف او عقاب پیکان قربان یو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي په داسې حال کې چې د ژمي موسم را نږدې دی، خو دوی د بودیجې د کمښت سره مخامخ دي او خپلې مرستې په افغانستان کې راکمې کړې دي. ورزو احمد چیبر، تشیبر صاحب تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې راته ووایي چې څو سلنه د دغې بودیجې اوچا راکمه کړې ده او علت یې څه ښودلی دی؟
فرده جان، لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د خپلې بودیجې د کمیدو خبر ورکړی دی. اوچا اندېښنه ښکاره کړې ده چې ژمی را روان دی، په ژمي کې به په دې کمه بودیجه لری پرتو سیمو ته خواړه او درمل ونه رسیږي. اوچا په اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانانو بشري اړتیاوې جدي دي او په خپل حال دي، او دوی د خپلې بودیجې یوازې څلورمه برخه پیسې ترلاسه کړي دي. دغه بنسټ پخوا ویلي وو چې له 20 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې رسونې لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري، خو په تازه اعلامیه کې راغلي دي چې دغه بودیجه 15% چې 240 میلیونه ډالر کېږي دوی ترلاسه کړی ده. د اوچا په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې د بودیجې کمښت د دې سبب شوی دی چې یو شمېر پروګرامونه ودروي. د اعلامیې په ټوکیو د بودیجې کموالی دغه شان په افغانستان کې د 222 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی، او له 14 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې کچې اوس 15 میلیونو ته راکمه شوې ده. په افغانستان کې درې کاله پرله پسې وچکالی او وروستیو سیلونو اړتیاوې زیاتې کړې دي.
ډېره زیاته مننه کورودان احمد چیبر و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکي دفتر او چا د بودیجې د کمښت په اړه دا چې ولې خپله بودیجې کمی په دې اړه موږ سره تحلیل تفصیل شریک کړو. اوس ورزو ګاونډي پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه مدافع وکیل له سترې محکمې څخه وغوښتل چې په دې موضوع یو ځل بیا غور وکړي. عمران خان پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. ورزو اسمت سروان ته تفصیل ورنور.
د پاکستان پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په لاهور ښار کې په خپل کور کې ونیو. عمران خان مخکې تر مخکې اټکل کړی و چې نیول کیږي. د عمران خان مدافع وکیل انتظار حسین نن وویل د اسلام آباد یوې محکمې عمران خان په 3 کاله حبس محکوم کړی دی. د اسلام آباد په محکمه کې د محاکمې په مهال عمران خان حاضر نه و او قاضي د نیولو حکم صادر کړ. د اپوزیسیون مشر عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ستوری وو، د تیر کال اپریل میاشت څخه چې د عدم اعتماد رای له ورکولو وروسته له واکه لري شوی، د پاکستان له اصلي واکمنانو یعنی پوځ سره په اختلاف کې وو. د فساد ټول 150 تورونه چې پرې لګول شوي رد کړي او هغه په سیاسي انګیزه بللې دي. عمران خان په میاشت کې د فساد د نورو تورونو په تور ونیول شو، خو هغه مهال د عمران خان نیونی د د د پلویانو سخت او خونړی اعتراضونه وپارول او له همدې کبله ژر خوشی کړی شو. د عمران خان اسلامي ګوند تحریک انصاف په یو بیان کې ویلي چې له سترې محکمې څخه د استناف غوښتنه کوي. که د پاکستان ستره محکمه د اسلام آباد د ځایي محکمې پریکړه تایید کړي، دو اویا کلن عمران خان به د سشکال انتخاباتو محروم او منشی. عمران خان چې لا هم د اصلي مخالف سیاسي مشر په توګه زیات محبوبیت لري، د تیر کال په نومبر میاشت کې هغه مهال ډزې پرې وشوې او پر پښه ټپي شو چې د اسلام آباد په لورې لاریون کاوه. عمران خان ادعا کړی چې د صدر اعظم شهباز شریف او امریکا په دسیسه له واکه لري کړی شوی، خو دواړو ویلي چې د عمران خان په سلب اعتماد کېدو کې لاس نه درلود. عمران خان چې په لومړیو کې د پوځ له ملاتړه برخمن و، په وروستیو کې ویلي چې پاکستان دې ته اړتیا لري چې دولت یې د پوځي او امنیتي ادارو له کنټروله ووځي او د ډیموکراتیکې ادارې پرې واکمنې شي، څو د پاکستان 211 میلیونه وګړو ته خدمت وکړی شي. د په جون میاشت کې آزادی رادیو ته په یو مفصل مرکه کې وویل،
آج سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل
نن مونگ باید دا و منو چې کومونگ بدل نشو زمونگ راتلون کے با په خطر کې وي. تر اختیانای دیموکراسي را نشي او د قانون حاکمیت را منځ نشي، پاکستان به وړاندې تاګ و نه کړی.
اگر اسی طرح ہم چلتے رہے اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے.
د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې نیمایي موده څلور پوځي دیکتاتوران واکمن پاتې شوی دي. حتی پوځ د ملکی حکومتونو په موده کې هم ډیر واک په خپل لاس کې ساتلی دی او په اکثرو مواردو کې پر ملکی حکومتونو کودتا وکړي دي.
اسمت سروان و چې په پاکستان کې د عمران خان د نیول کېدو په اړه تفصیل شریک کړو. په همدې موضوع تم کېږو د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شاپ هم راسره په سټوډیو کې دی. شاپ صاحب، تاسو ستړي مشې، په خیر راغلی. که په پیل کې راته دا وایي، ستاسو راپور واورېده، په پاکستان کې دغه وروستی وضعیت چې رامنځته شوی په وروستیو کې، دا په پاکستان کې نامنی او بیا د پاکستاني چارواکو هغه ادعاوې چې دغه نامنی په افغانانو پورې تړله، ویل چې په دې کې افغانان ښکېل دي، او د عمران خان نیول کېده په ټوله کې په پاکستان کې اوس مال سره روان دي.
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې دغه حالت چې نن په پاکستان کې رامنځته شوی، تر ډیره یو کنټرول شوی حالت ښکاري او د کنټرول لږه مسؤلیت هم له پاوت سره دی. یعنی هغه څه چې نن پیښیږي دا غیر مترقبه پیښې نه دي. له نامنې نیولې بیا د عمران خان تر نیول کېدو او محاکمې پورې، کله چې په مې میاشت کې عمران خان په لومړي ځل ونیول شو، د هغه پلویانو ډېر زیات لاریونونه وکړل او احساسات یې هم ډېر زیات ګرم وو. ولې قرار قرار د پاکستان پوځ د تحریک انصاف ګوند په اړه باندې دغه نظر داسې جوړ کړ چې د هغه پلویان ډېر زیات راونوزي. له یو لوري د هغه د ګوند ډېر کسان چې له ده سره ملګري وو، هغه یې له ګونده وویستل. دویمه کټګوري کې ډېر خلک ونیول، تقریبا شاوخوا 10,000 کسان د عمران خان په وینا نیول شوي او لویه برخه یې اوس هم په زندانونو کې دي. نو دا یو غیر مترقبه پیښه نه ده، او داسې ښکاري چې دا ټول یو مدیریت شوی کار دی. یو مدیریت په دې معنی چې کله په پاکستان کې د پوځ ځواک کمزوری کېږي، یا مثلا ملکي حکومتونه غواړي چې د پوځ ځواک راکم کړي، پوځ ځینې سوژې پیدا کوي چې په هغې سره بېرته ځواکمن شي او بیا خپل قوت وښيي. نو دا بیرته د پوز د لا قوي کېدو لپاره بهانې دي که هغه کوچنۍ نامنۍ دي. البته په ځینو سرحدي سیمو کې یا په ځینو قبایلي سیمو کې ښایي ځینې نامنۍ پیښې تصادفي نه وي، هغه یوه ډله وي. ولې په لویو ښارونو کې یا د پاکستان په هغه سیمو کې چې هغه د پنجاب مربوطې څه پیښېږي، هغه د پوز له لوري مدیریت شي.
شهاب صاحب، دغه ډول تغیرات چې په پاکستان کې رامنځته شوي دي، اغېز په افغانستان او په ټوله کې هغه افغانان چې اوس مهال زیاتره په پاکستان کې میشتي، په هغوی به څه وي؟
متاسفانه په پاکستان او قبایلي سیمو کې میشت افغانان به د دې مسایلو اصلي قربانیان وي. او په دې وروستیو کې ډېر داسې افغانان هم هلته نیولي شوي دي چې اصلا یې خبر رسنیو ته راغلی هم نه دی. ولې د پاکستاني پوځ او پولیسو له لوري د ترهګرۍ په تور او په بېلابېلو نورو تورونو باندې نیولي کېږي. له کډوالو سره به هلته تاوتریخوالی ډیریږي. کله چې سیاسي حالت حساس کیږي لومړی هدف هغه کسان دي چې هغه د بیروني هیواد خلک دي، نو افغانان هلته ډیر دي د نورو هیوادونو په نسبت، نو هلته به کډوال لا زیات تر فشار لاندې راځي. بل خبره دا ده چې افغانان په طبیعي لحاظ باندې د خپلې 44 کلنۍ بدبختۍ اصلي لامل پاکستان بولي، او هلته په یو ډول په دې ناکراریو او بې ثباتیو باندې یو ډول د خوښۍ احساسات څرګندوي، یا هم حداقل په زړه کې ورسره وي. نو دا بیا د پاکستاني ادارو او اسټبلیشمنت لپاره د منلو خبره نه ده. ولې په اصل کې د افغانستان دریځ او موقف او سیاست دا دی چې دوی یو امن او باثباته پاکستان په خپل ګاونډ کې غواړي، ځکه که د افغانستان په ګاونډ کې یو بې ثباته پاکستان یي د هغه د اور لمبې افغانستان هم سیزلی شي. یعنې د افغانستان تګلاره دا نه ده چې پاکستان د نام نه وي، لکه څنګه چې پاکستان خپلې ګټې د افغانستان په نام نه یو بې ثباتۍ کې لټوي. افغانستان وایي چې په دې منطقه کې 231 میلیونه نفوس باید په امن کې ژوند وکړي، او د نړۍ پیغام هم دا دی که چېرته پاکستان نام نه کیږي، له یو لوري دغه 231 میلیونه انسانان که یو ځل لاغه کنټرول او مدیریت ته وځي، دا نه یوازې ټولې سیمې بلکې نړۍ ته ګواښ جوړولی شي. له بل لوري پاکستان اټومي قدرت ته یو په همدغه لحاظ باندې همیشه دا اندېښنه مطرح کیږي چې هسې نه د پاکستان اټومي وسلې د ترهګرو یا نورو افراطي ډلو لاس ته ولویږي. په دغه اساس باندې نړۍ بې ثباتي نه غواړي او افغانستان هم دغه تګلاره تعقیبوي.
شهاب صاحب، لنډ راته ووایي، ستاسې په نظر باندې د دغې ټولو تحولاتو او تغیراتو وروسته د دې احتمال شته چې پاکستان یا ډیر خکیدو طرف ته لاړ شي یا بدیدو طرف ته؟
د پاکستان سیاسي وضعیت به زما په نظر باندې همدغسې مدیریت شوی مخ ته ځي، دا به ډیر بې ثباته او کواکه نه شي. ولې په اقتصادي لحاظ به له ستونزو سره مخ وي، ځکه دغه برنامه همدغسې جوړه ده. نه نړۍ پاکستان پرېږدي چې سره وپاشل شي، او نه یې هم دومره پیاوړی کوي چې بیا هم ډیر مستحکم په خپلو پښو ودرېږي. نو سیاسي حالت مدیریت کیږي، او د عمران خان له پلویانو هم دا ځل کومه غټه توقع نه کیږي. ولې په اقتصادي لحاظ هغه مشکل نو د پاکستان له څو کلونو را روان دی، او څه وخت نور هم ښایي دوام.
مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب و، چې د پاکستان په پاکستان کې د سیاسي روان کړکیچ په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. نن تر شنه اسمان لاندې چې په 15 دقو کې به د افغانستان په وخت پیل شي، د افغانستان په 2 بجې پیلېږي، په همدغې د افغانستان او پاکستان پر موضوع خبرې کوو. تاسو کولی شئ چې بیا دغې خپرونې ته زنګ وکړئ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
مخکې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د ژمي په رانږدې کېدو سره، او دا چې د ژمي په موسم کې د خلکو اړتیاوې په افغانستان کې ډېریږي، خو د دوی د مرستو عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. په همدې موضوع به تم شو. د اقتصادي چارو شنونکی سیام پسرلی هم را سره وصل شوی دی. سیام صاحب، تاسې مستړي مشئ، پخیر راغلی. په پیل کې کراته ووایي، د هغو راپورونو پر اساس باندې چې همدې والو سازمانونو ورکړی دی، ویلي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ باندې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې دی د خوړو نه خوندیتوب لري، او یا هم د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. په دغه ډول شرایطو کې د اوچا د مرستو کمیدل به څومره د افغانانو ژوند نور زیانمن کړي؟
ډېره مننه په سر کې تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سر کې خو په افغان ولس باندې مې زړه ډېر زیات درد کوي، خوږیږي. یو خوانه دغسې بدبختي په موږ راغی چې موږ هر څه د لاسه ورکړه، بل خوانه د کلونو جنگ دی په افغانستان کې شمس جریان لري. موږ خپله په افغانستان کې معدن، ذخایر او امکانات لرو، ولې بدبختانه بیا هم د فقر په ډغر کې ناست یو. د چا د مرستو کمښت د یو بل اندېښنه ده چې دا دې خدا نه کوي چې نړیوال مونږ ته شاک کړي او زموږ پاړه نور اندېښنه نه لري. دا اوسنۍ بدبختي چې په مونږ باندې راغی، مونږ داسې توقع درلود چې د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوالې ادارې او دا نړۍ مهم هیوادونه به د افغانستان سره مرستې وکړي. ولی بدبختانه داسې لیدل کېږي چې افغان ولس شاته غورځول سوی او له بل خوانه اوسنی چارواک د نرم سیاست په نامه هیڅ نه پیژني چې وکولی سي د نړۍ سره تعامل وکړي او نړیوالو سره د نورو هیوادونو سره د مرستندوی ارګانو سره په منظم شکل خبرې وکړي او دا ستونزې مطرح کړي او ستونزې حل کړي.
پسرلی صاحب، ستاسې په اند باندې اوس مهال په افغانستان کې که چیرته دغه سازمانونه مرستې ونه کړي بل داسې بدیل شته چې خلک بیا هغې نه ګټه پورته کړي او د قل وکولی شي په دغې روان ژمي کې خپل ژوند وچلوي؟
په لنډمهاله کې دغه مرستې ډېر زیات ګټور تمامېږي چې دا باید وشي. ملګرو ملتونه باید پاملرنه ورته وکړي ځکه دا یو ناورین دی. په دغه حالاتو کې اضطراری حالاتو کې اضطراری مرستې ضرورت وي، ولې په اوږدمهاله کې موږ معدن لرو، ذخایر لرو، ځمکه لرو، اوبه لرو، هوا لرو، ستراتیژیک موقعیت لرو او عام خلک لرو چې ډېر په ارزانه بیه موږ کولی شو چې دا درمندان وګمارو او دوی کار وکړي. دا ټول امکانات منابع په افغانستان کې شته دي. استراتیژیک کار باید وشي او دغو امکاناتو او منابعونه باید استفاده وشي. د افغانستان د معدنیاتو څخه موږ درې تریلیونه ډالرو په اندازه معدن لرو، ذخایر لرو، 1400 رقمه ذخایر په افغانستان کې تثبیت شوي دي. د هغو نه باید استفاده وسي. اوبه لرو، زموږ اوبه که یوازې مهار سي، کنترول سي، موږ د کال 150 میلیارده ډالر عواید لاسته راوړلی سو. موږ په تقریبا 2.5 هکتاره ځمکې لرو او دا ټول ځمکې ورانې ویجاړې دي. دغه زراعتي ځمکې باید وکرل سي او دوی نه باید استفاده وسي. افغانستان د مالدارۍ په برخه کې ډېر ښه رول لوبولی سي، باید نور مالدارۍ برخې ته توجه وسي.
پسرلی صاحب، که په لنډمهالو پلانونو باندې لنډ راته وایي، اوس مهال طالبان په افغانستان کې واکمن دي، دوی ته د دې لپاره چې افغانان وکولی شي د دغې فقر او د دغې بېوزلۍ نه ووځي، په لنډمهاله کې څه کول پکار دي؟ لنډ راته وایي چې وخت کم ده.
په لنډمهاله کې دا باید وسي چې د نړۍ سره باید تعامل وسي، د نرم سیاست نه باید کار واخیستل سي، نړیوال نه وغوښتل سي چې افغانستان سره په مختلفو برخو کې بشري مرستې وسي او دا اساس باید دې ته کېښودل سي تر څو افغانان نور په خپلو پښو ودرېږي او مخته ولاړ سي. په لنډمهاله کې همدغه مرستې دي چې کولی سي د ستونزې حل کړي او واړه واړه کارونو ایجاد جوړول، د خلکو سره نغدي برستې کول، دا ستونزه حلولی سي ځکه بحراني وضعیت رامنځته سوی دی. نور کوم پلانونه او برنامې چې دي هغه لږ وخت نیسي، لږ وخت ممکن یو کال ونیسي، یو نیم کال وخت ونیسي تر څو زموږ خلک بیرته په خپلو خپو ودرېږي.
مننه. کور ودان د اقتصادي چارو شنونکی سیام پسرلی و چې په افغانستان کې د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د مرستو د کمیدو په اړه یې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د تېر ژمي سړه څپه د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوې ده. د دغه سازمان په راپور کې له یو شمېر هغه کورنیو سره هم خبرې شوې دي چې د ژمي د سړې څپې له امله زیانمنې شوې دي. ورزو لیمې سپېڅلې تعلیمه جانې، تاسیم ستړي مشي، تاسو راته ووایئ چې په دغې راپور کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوي دي؟
فریده جان، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي چې افغانستان کې مالدارانو د 2022 کال له ډسمبر د 2023 کال ترمنځ د سړې څپې له امله له 10,000 څخه تر 200,000 پورې څاروي له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې کروندګرو په افغانستان کې د سړې څپې احتمالي خطرونو ته چمتو نه وو او له همدې امله یې د کرنیزو محصولاتو سربیره خپل ډیر څاروي هم له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې له 14,200 کورنیو سره مرکې شوې او له هغوی څخه د سړې څپې د اغیزو او څارویو د تلفاتو په اړه پوښتنې شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې دا وار یخنۍ د سانتیګراد له منفي 20 درجو ټیټه وه او 92% کورنیو د سړې څپې پر مهال خپلو غواګانو، وزو، پسونو او څارویو لاساور کولو خبره کړی ده. په دې راپور کې ویل شوی چې تیر ژمی په بادغیس، فاریاب، بغلان، غور، هرات، سمنګان او تخار ولایتونو کې مالداران ته ډیر زیانونه اوښتي دي، ځکه په دغو ولایتونو کې ډیر څاروي ساتل کیږي. د څارویو له لاساور کولو له امله شاوخوا وشپېته سالانه کورنۍ له اقتصادي زیان وروسته د خپلو اړتیا وړ توکو د پیرلو توان نه لري او د محصولاتو په پلور کې یو او یا سالانه کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د سړې څپې تر څنګ وچکالي او د څارویو لپاره د خوراکي توکو کمښت د دې لامل شوی چې د سړې هوا په وړاندې د څارویو مقاومت کم شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په سلو کې اته څلوېښت سروې شوي کورنۍ نه دي توانېدلې چې خپلې ټولې رمې وساتي او بیا څاروي واخلي. په دې اړه یو شمېر کروندګر او مالداران چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې هم وایي له یوې خوا سوړ ژمی او له بلې خوا وچکالي د دې لامل شوي چې د دوی څاروي له منځه ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړې. موږ خو مخکې اعلان کړی و چې تېر کال د سړې هوا له سختو بارانونو له امله څه باندې 250,000 څاروي له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیم د بدلون له ګواښ سره د مخامخ هیوادونو لیست کې څلورم ځای لري.
ډېره زیاته مننه کورودان لیما سپېڅلي و چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د تازه راپور په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال ته ساحل صاحب، تاسو مستړي مشي په خیر اغلې، تاسو ته په لنډو کې وایي چې د سپورت په نړۍ کې څه خبرې دي؟ ساحل صاحب که زموږ غږ لرې مهرباني تاسو ته وایي چې د ښځو د فوټبال په نړیوال جام کې څه تیریږي. فکر کوم چې ساحل صاحب موږ سره نشته، هڅه به وکړو چې وروسته ساحل صاحب راوخلو. اوس به ورشو، فکر کوم چې ساحل صاحب بیرته وصل شوی. ساحل صاحب په خیر راغلی، تاسو ته وایي چې د سپورت په ډګر کې وروستي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د لوی وچو جام په سیالیو کې د ګډون په موخه تایلند هیواد ته تللې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د مرکزی آسیا تر بریالیو سیالیو وروسته چې افغانستان پکې دویم مقام ترلاسه کړ، ملي لوبډله د تایلند هیواد ته تللې ده. په د یاد فدراسیون په خبر کې راغلي دي چې د فوټسال ملي لوبډله به په یادو سیالیو کې په بی ګروپ کې د موزمبیک او چیک جمهوریت پر وړاندې سیالي وکړي. دغه سیالۍ د اگست په 8 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو نن پیل شو چې هسپانیا او جاپان پکې خپل سیالۍ وګټلې. د نن ورځې لومړۍ سیالي د هسپانیا او سویس ترمنځ و چې 15-1 پر وړاندې هسپانیا وګټله. د غراز دویمه سیالي بیا د جاپان او ناروی هیوادونو ترمنځ ترسره شو چې یا د سیالي 3-1 پر وړاندې جاپان لوبډله ګټلې ده. باید وویل شي چې د دې پړاو په سبانیو سیالیو کې به نیدرلینډ د سویلي افریقا او سویډن د امریکا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي.
مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. اوس ورځو بنگلاديش ته چې ډینګي تبې هلته تر 300 ډیر کسان وژلې دي. د همدې راپور په خبرېدو سره زموږ د خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. لدی وروسته زموږ دری خبری مجله ده چې جعفر احمدی پکې ساسي کوربه ده. وروسته راپور اورو.
بنگلادش کې د دنګ تپې موسمي ناروغي په بیساري توګه په زیاتېدو ده. د بنگلادش اکثره روغتونونه له تیرو څو ورځو راهیسې د دنګ تپې له ناروغانو ډک شوي دي.
کله چې موږ دلته راغلو، ډاکتران او نرسان موږ ته وویل چې دوی موږ ته مناسب بستر نه شي چمتو کولی. که موږ پاتې شو، دوی به زموږ درملنه وکړي. موږ له دې پرته بله لاره نه درلوده او اړ وو چې په ځمکه ورته ځای چمتو کړو.
دغه ساري ناروغي د یوې حشرې په وسیله لیږدول کیږي. بنگلادش کې سږ کال په دغه ناروغي شاوخوا 10,000 تنه اخته شوي چې 283 تنه یې تر اوسه مړې شوي دي. کارپوهان وایي چې ښایي د دغه ناروغي ناروغانو شمېر راتلونکو اونۍ کې نور هم زیات شي.
যখন এপ্রিল মাসে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে
کله چې په اپریل کې د مونسون د مخه بارانونه پیل شول نو د ایډز مچیو نسل هم وکړ. دا ویروس له وړاندې په ټولنه کې خپور شوی و او خلک پرې اخته شوي. د همدې له امله موږ ګورو چې په جولای میاشت کې د دنګ تبې پیښې شمېر زیات شوي.
সামনের দিনগুলোতে আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর দুটি মাস হয়তো আরো বেশি থাকবে।
দেখানো রোগীর লপারা জনগড়াই ভ্যাকসিন আউয়াহাম দরমাল নিষ্ঠা দমলমতল মখে দেখানো রোগী প 2022 কালকে প বাংলাদেশ কে দে 201 কাসানো জুন তো আখিস